آمریكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریكا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردارم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب اوریدلی سئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان باید تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. د عراق انتخاباتي کمیسیون لخوا د خبرو سو اتمی نتیجو له مخې د مقتدا الصدر په مشرۍ شیعه اتحاد په پارلمان کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. دا حکومتي نتیجې تر هغه وروسته اعلان سوي دي چې د مئی په 12مه په ملي کچه انتخاباتو کې صدر اعظم حیدر الابادی ائتلاف پر دریم نمبر راغلی وو. د ایران ملاتړ لرونکو مریشو سره د اړیکو لرونکو کاندیدانو ائتلاف هم په دویم نمبر راغلی دی. د انتخاباتو د نتیجو در مخې یوې ډلې هم په پارلمان کې تر 500 زیاتې څوکۍ نه دي ګټلې. تمه ده چې د حکومت جوړولو لپاره خبرې څو میاشتې دوام وکړي. مقتدا الصدر چې د امریکا مخالف بلل کیږي بغداد په شاري سیمو کې زیات پلویان لري. د بې پوله خبریانو ټولنه آر ایس ایف وایي چې په تیرو یو کال کې په افغانستان کې د نامنیو په زیاتېدو سره له رسنیو او خبریانو سره د تاوتریخوالي په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه ټولنې په افغانستان کې د خبریانو امنیت ته د ګواښونو په اړه ژور اندېښنه ښودلې ویلي دي چې په تیرو شاوخوا 2.5 کلونو کې 16 خبریان وژل سوي دي. آر ایس ایف په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دغه شمیر خبریان د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې لخوا په ترسره سوو بریدونو کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دي. د بې پولې خبریانو ټولنې په یوې اونۍ کې د 12 افغان خبریانو وژل کېدل بې ساری او د اندېښنې وړ مسله ګڼلې ده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه ویلي چې په هیواد کې تر عامو انتخاباتو وړاندې د موقتی صدر اعظم نوم به د مئی په 22مه اعلان سي. دا خبر نوموړي د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې د اسمبلی له رئیس ایاز صادق سره تر ملاقاتونو وروسته خبریانو ته کړي. نوموړي زیاته کړه چې صدر اعظم شاید حاکان حباسي سره هم په دې معامله خبرې کړي دي. بلې خوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر شاه محمود قریشي خبریانو ته ویلي چې د موقتی صدر اعظم د نوم لپاره ورسره سلام مشوره نه ده سوي. د قانوني چارو پوهان وایي چې د موجوده حکومت د واک موده چې د مئی په 1.5 نیټه سرته رسیږي، نو د اساسي قانون مطابق باید تر اوسه د موقتی صدر اعظم نوم اعلان شوی وای. کیوبا تایید کړی دی چې د البتکې د لوېدو په پیښه کې 110 کسان وژل شوي دي. د کیوبا د پلازمینې هوانا نړیوال هوایي ډګر ته نږدې تر 100 زیات کسان هغه مهال وژل شول چې بوئنګ 1.5 البتکې ټکر وکړ او وچاودېده. چارواکو ویل دي چې په دې پیښه کې نه نوي د کیوبا خلک او نور بهرانیان ول، او دا په تیرو دې شکلونو کې تر ټولو بد هوایي پیښه ده. د کیوبا د دولتي خبري اژانس په وینا درې تنه له دې پیښې روغ پاتې سوي دي چې د هغوی روغتیایي وضعیت هم خورا نازک دی. په دې البته کې 104 تنه سورلي او نه د عملي غړي وو. البتکه له هوانا د کیوبا ختیځ ښار هلګون ته روانه وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه هیواد په تفریحي ښار سوچي کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرخل سره د اوکرین پر بوران د ایران سره د نړیوالو اټومي موافقه او د امریکا وټولو پر خبرګون او د غراز روسیې تر جرمني د نور ستورم دوهم په نوم د غاز د پایپ لاین یا لکی د جوړولو په اړه خبرې کړې دي. د خبر تفصیل به د شافی سردار څخه وو.
برلین او مسکو په شمال کې دوه پایپ لاینونه جوړوي سره د دې چې په 2014 کال کې د روسیې سره د کریمیا د الحاق پر سر اختلافات سته، خو روسیه به د دې پایپ لاین په وسیله شمالي اروپا ته ډېر طبیعي ګاز صادر کړي. د امریکا چارواکو په دې اخیرو وختونو کې د دې پروژې په باره کې اندېښنه څرګنده کړې ده او هغو کمپنیو ته چې په دې معامله کې شامل دي خبرداری ورکړی دی چې بندیزونه به ورباندې ولګول سي. شافیا سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
ترکیه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال او د اسرائیل لخوا په غزي کې د خلکو د وجود لامله سخته غوسه ده او برګونې شوتلې دي. انکرې د اعتراض په ډول له امریکا او اسرائیل څخه خپل سفیران هیواد ته راوړلي دي. د یو امریکایي کشش زندانی کولو له وجې د امریکا او ترکیه اړیکې له پخوا له ترینګړې سوي دي او وروستی اقدام به شایي ستونزه نور هم زیاته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترکیه د تازه پریکړې پر وړاندې شدید غبرګون نه دی ښودلی، بلکې دغه هیواد ویلي چې دغه هیواد اوس هم د امریکا ملګری دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر نوهرت د جمعې پر ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې پوهیږو ترکیه خپل سفیر را بللی دی، دا د ترکیه حق دی. په عین وخت کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په استنبول کې اسلامي هیوادونو د سازمان په غونډه کې له اسلامي هیوادونو څخه وغوښتل چې پر ټولو هغو حقیقي او حکومي اشخاصو اقتصادي محدودیتونه ولګوي چې د امریکا لاره تعقیبوي او خپل سفارتونه بیت المقدس ته لیږدي. په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت پرانستل د فلسطینیانو په شمول د ګڼو هیوادونو غوسه راپارولې ده. جرمني غواړي شاوخوا 1.8 میلیارد یورو د مهاجرت اړوند چارو باندې د 2022 کال پورې ولګوي. د جرمني د اروپایي هیوادونو په منځ کې په تیرو درې کلونو کې تر ټولو زیات مهاجر منلي دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ واشنگتن د سروري څخه واورېدل.
تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري. در نوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی راپور ته. د پکتیکا ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې په روان 2013 میلادي کال کې د پولیو د ناروغۍ د له منځه وړلو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی. دوی د دې پرمختګ عمده لاملونه د رسنیو شفافیت او د مکتبونو له لارې د پولیو د واکسین په هکله تبلیغات بولي. له پکتیا څخه زموږ خبریال عبدالمالک شفاق په دې اړه راپورټ لري.
د پکتیکا ولایت روغتیایي چارواکي وایي سره له دې چې په دې ولایت کې یو شمېر کورنۍ لا هم ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین له ورکولو انکار کوي، خو بیا هم په دې برخه کې ګڼې لاسته راوړنې لري. دوی زیاتوي چې د رسنیو د ښه فعالیت تر څنګ دیني عالمانو په ښوونځیو کې استادانو او صحي کارکوونکو هم خلکو ته د پولیو ضد واکسین د ګټو په اړه لازم معلومات ورکړي، چې له کبله یې د خلکو عامه پوهاوی اوس تر پخوا سو برابره ښه شوی دی. په پکتیکا کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولیګل له امریکا غږ آشنا راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د تیرو دوو کلونو په پرتله یې په روان 2013 میلادي کال کې د ګوزن د وایروس د خپرېدو په مخنیوي کې ډیر پرمختګ کړی.
نن چې موږ دومره برلاسي د یقیني ترته هم د دې تاسې نتیجه ده، هم د رسنیو هم د ملا امامانو هم د استادانو هم هغه مخاطب کې هغه قومي مسیران چې دلته کار کوي هم د موږ کارمندان یقیناً موږ ډیر زیات برلاسي کوم ځای چې پات خلک خپل زنګ وایي چې ولادي ما کلی ته څوک راغلی نه دي.
ډاکټر ولی ګل همداراز د هغو وزیرستاني کډوالو لپاره چې په کم شمیر په برمل ولسوالۍ کې میشتي اندېښنه وښوده او د دوی لپاره یې د یو مشخص کمپ د جوړېدو غوښتنه وکړه تر څو په اسانۍ سره وکولای شي هر ماشوم ته د پولیو ضد 2 څاڅکي واکسین ورسوي. د شرنی شار د علی بابا علی لیسی امیر اسدالله شیرزی هم وایي چې د پولیو واکسین په حق لې زده کوونکو ته په وار وار معلومات ورکړي. هغه زیاته کړه چې زده کوونکو ته د دوی له لوري د رضاکار ټیمونو سره د مرستې سپارښتنه هم شوې ده.
په حقیقت سترګې نه پټېږي کوم چې روغ سالم بدن وي، ښه صحت وي، نو هغه کولای شي چې تیز ذهن او ښه فکر شاګرد راځي. نو په دې همدې اساس باندې ډېر اړین ده، باید د هر کور هر پلار ته مې دا توصیه هم ده چې تاسو خپل ماشومان باید د پولیو ضد واکسین ورته ورکوئ.
12 کلن رضوان الله د مرکز شرنی د مکرب خیلو د کلي اوسیدونکی دی چې اوس مهال د همدې لیسې په شپږم ټولګۍ کې زده کړې کوي. دی د پولیو ناروغۍ داسې راپېژني:
پولیو هغه ساري ناروغۍ ده چې له یوه انسان نه بل انسان ته انتقال کوي او بیا علاج نه لري. واکسین ورکړې دي، بیا خدای شکر دي واکسین ششای.
په داسې حال کې چې د 2014 میلادي کال په اوږدو کې د ټول هیواد تر نیمایي زیاتې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن او پیښې د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په لمن سیمه کې ثبت شوې وي، خو له هغه وروسته بیا تر اوسه په دې ولایت کې د هیڅ کومې مثبت پیښې راپور نه دی ورکړل شوی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د کندوز په ځینو ولسوالیو کې اوس هم ډیر کم خلک د چشاک پاکې اوبه لري. د سیمې اکثره مالدار اوسیدونکي د بارانونو له اوبو څخه د چشاک لپاره هم استفاده کوي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبريال ګل رحیم نیازمن پر رپورټ کې واوري.
د قندوز د خانابات او د شترچی ولسوالیو د للمی اوسیدونکو د څخاک خوږی او پاکی وب نه لري. د دشتیرچی خلک د بارانونو او نهرونو له اوبو څخه د څخاک لپاره استفاده کوي، خو د خانابات د للمی خلک بیا شل لیتره د نهر خوږی وب په لس افغانۍ اخلي. د قندوز ټول هغه اوسیدونکي چې دښتو کې بد دي د څښاک خوږې او پاکې اوبه نه لري. د دغه ولایت په دښتو کې ترخې او تروې اوبه په اسانۍ پیدا کیږي، خو خوږې اوبه یې له 400 متره څخه هم تر ځمکې لاندې دي. د دشترچي ولسوالۍ د مختلفو سیمو خلک چې د څښاک پاکو او خوږو اوبو ته لاسرسی نه لري وایي چې دوی د ناپاکو اوبو د څښاک له امله په ډول ډول ناروغیو اخته کیږي.
زما نوم عبدالرحمن دی. اوس خو لا ښه دی، نیر کې اوبه زیا ورځي، مونږ د باران اوبه څکو، د سړک د غاړې اوبه، سړک د غاړې باندې بارانونه کېږي، د اوبه جمع کېږي، دغه اوبه مونږ څکو. فقط مونږ نه لکته وزیر خان جمع دی، بس هغوی له اوزونه لري. دا سړک غاړه کې چې مونږ سه پراته دي، هغوی دا ګزاره ده، سرنار نه لېند هغه اوزونه لري. تصویر چېرته د مالداري ژوند دی، او بس دغه اوبه څکو چې هلته کېږي رڼې شي.
زما نوم حاجي شیرین. خلک دغه نار اوبه څښي، دا ډم اوبه ولاړې دي، ډمې اوبه دي، دغه اوبه څکو. یو سړی نه سمویل که هغه د څا اوبه ولري یا بل شی ولري.
حبیب الله شاروان د بیلې چې شو ساګام جوړ کړي آباد نه دي، وران دي ساګان. بیا دایلي چې شاو خام شادي کاری ده، نن نه بیلا ده، د بیلې وبسکو او کودغونه مو جوړ کړي دي. فقط په 3 متر کې وځي، په 100 متر کې وځي زام دی، دا وبسکو.
نو ما شومان نه مریضان کې
مریضان مریضان چې دغه تمام ورځ موږ دغه خوځه غار تر روان یا دل تر روان کې نه نکته، یا ډاکټر ته بس دغه دوا چې کوو په دغه مریض دي شامه تر ته پیښ شي. دا مو تکلیفونه
د دشتیرچی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو ډاکټر عبدالکریم وایي چې د دغه ولسوالۍ د لرې پرتو سیمو د خلکو اساسي ستونزه د پاکو اوبو نشتوالی دی، چې له امله یې اکثر خلک له ستونزو سره مخ دي.
د ارچی د ولسوالۍ د خلکو همدغه مشکل د صحیح اوبو نشوالی ده. صحیح اوبه نشته، ماشوم زی د نار نه اوبه راوړي. چې موږ د سړک د غاړه نه چې د موټر په ټایر کې اوبه درېدلې دي، د موټر د ټایر په عرابه کې هغه اوبه دی وړي بغیر د دې نه چې جوش شي. ځکه د اوبو جوشول بله یو عادي منبع غواړي، ګاز، لرګي. او هغه منطقې ته کتور چې د سره پکې ونه شته، نه نو چې ونه پکې نه وي، د ګاز د اخیستو قدرت ونه لري، ناګزیره بله چاره نه لري. کنه همدغه قدا وزو بس کی.
څو کاله وړاندې دشتیرچی ولسوالۍ دښتې ته ورته وه، خو اوس په دغه ولسوالۍ کې شینوالی زیات شوی دی. په نهرونو کې اوبه راغلي او خلک په زراعتي ځمکو کې په کر کیله بوخت دي. د دشتیرچی ولسوالۍ د وروسته پاتې کېدو یو لامل ناامني ګڼل کیږي، چې د بیا رغونې او نورو هغو کارونو مخه یې ډب کړي چې د خلکو لومړني ضرورتونه ګڼل کیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي، اورېدل مه هېروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. امریکا په یو اړخیزه توګه د ایران له اټومي موافقې څخه ووتله، او د تهران په خلاف یې بیا اقتصادي بندیزونه ولګول. له دې څخه وروسته اروپایي کمیسون وایي د اقتصادي بندیزونو د مخنیوي لپاره یې نوي اقدامات کړي دي چې په ایران کې د اروپا تجارت وژغوري. د امریکا ژغ خبریالي ایسا بیلا کوکولی په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی.
د اروپایي کمیسیون نتاق مینا اندریوا د جمعې په ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. اندریوا خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي د دې لپاره چې د اروپایي اتحاد د هغو شرکتونو ګټې ژغورل شوي وي چې په ایران کې پانګه اچونه کوي. اروپایي کمیسیون نن پراسسونه پیل کړل، او دا د اروپایي اتحاد د هغې دوامدارې ژمنې یوه برخه ده چې د ګډ جامع عملي پلان یعنی JCPOA یا د ایران د اتمی موافقې په باره کې کړی ده. موږ پیشنهاد کړی دی چې له څلورو خواو نه دې اقدام وشي، یعنې دا چې رسمي پراسس پیل شي، د ایران په خلاف د امریکا د نوو بندیزونو د لیست سره یو ځای د بندیزونو قانون دې فعال شي. موږ رسمی پراسس هم پیل کړی دی، هغه خنډونه لرې کړو چې د اروپا د سرمایه ګذاری بانک په مخ کې پراته دي. د اروپایي اتحاد د بودیجې د ضمانت په اساس پریکړه وشي چې له اروپایي اتحاد نه بهر په ایران کې فعالیتونه تمویل کړي. د اروپایي اتحاد مامورانو ویلي دي دوی د بندیز لګولو قانون ته نوې بڼه ورکوي، یعنې له 1996 کال نه را په دې خوا د اروپایي اتحاد مقرراتو ته نوې بڼه ورکوي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مې د میاشتې د 8 نیټې پریکړه په بر کې نیسي چې د ایران پورې مربوط اقتصادي بندیزونه باندې له سره کتنه کیږي. کمیسیون وویل د اروپایي اتحاد اقدامات به په دوه میاشتو کې عملي شي که د اروپا پارلمان او د اروپایي اتحاد حکومتونه یې رد نه کړي، مګر که سیاسي ملاتړ ورسره وي نو کیدای شي دغه اقدامات زر عملي شي. د اروپایي اتحاد د مخنیوي قانون د اروپایي اتحاد د هر هغه شرکت مخه نیولی شي چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو پیروي کوي او د هیڅ محکمې هغه پریکړې په رسمیت نه پیژني چې د امریکا لګېدلې جریمه تطبیقوي. دغه قانون د 1990 په لسیزه کې نافذ شو چې امریکا کوشش کوو هغه خارجي شرکتونه جریمه کړي چې د کیوبا سره یې ورکړه راکړه کوله، مګر هیڅ کله په رسمي توګه عملي نه شو. که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
او دا هم د امریکا ژغ یا وی او ای تاریخ او په نړیواله کچه لنډې کتنې ته چې زموږ همکار سید سلیمان شاه ترتیب کړی ده.
وایس آف امریکا یا د امریکا غږ چې په 1922 میلادي یعنی 1321 لمریز کال کې د دوهم نړیوال جنگ په زمانه کې په رادیوي نشریاتو پیل وکړ، رادیوي، انټرنیټي او تلویزیونی خپرونو په اعتبار د نړۍ تر ټولو غټه نړیواله نشریاتي اداره ګڼل کیږي چې هر هفته د پښتو، انګلیسي، عربي، دری، هسپانوي په شمول په 15 ژبو باندې 13 رادیوي او تلویزیونی خپرونې لري. د امریکا غږ مرکزي دفتر او نشراتي سټوډیوګانې د واشنگټن ډي سي د ښار په زړه کې د امریکا د کانګرس د ودانۍ یا کیپیټل هیل نه د 2 ګزو په فاصله کې واقع دي. په 2018 میلادي کال کې کلنۍ بودیجه 240 میلیونه ډالر وه او 1500 کسانو پکې کار کاوه. وایس آف امریکا چې د وی او ای په مخفف نوم هم یادیږي، د موبایل په وسیله هم خلق خپرونې اوري، خو د امریکا په داخل کې رادیوي او تلویزیوني نشریات مستقیما نه اوریدل کیږي. امریکا غږ د چارټر یا منشور له مخې اوریدونکي په خارج کې دي. د امریکا غږ په درې فقرهیز منشور کې چې په 1900 میلادي کال کې کانګرس منظور کړ او د هغه وخت جمهور رئیس جنرال فورد توشیه کړ، راغلي دي چې دا نړیواله نشریاتي اداره به پرته له کوم فشار نه دقیق، متوازن او جامع خبرونه نشري. امریکا هغه 21 نشریاتي سټوډیوګانې لري، 2 د تلویزیون له لارې د رادیوي نشریاتو او 3 د فیسبوک له لارې په ژوندۍ بڼه د رادیوي او تلویزیوني خپرونو د خپرولو لپاره اختصاص شوي دي. د یوې سروې له مخې چې 2018 میلادي کال په پای کې شوې وه، امریکا هغه د افغانستان په شمول په نړۍ کې په هفته کې اوریدونکي درلودل. د امریکا غږ سټوډیوګانې په پرمختللو ټکنالوژۍ مجهز دي. اروپا، لاتین امریکا، آسیا او افریقا ته خپرونې کوي. امریکا غږ د براډکاسټنګ بورډ آف ګورنرز یا بی بی جی په نوم د یو مستقل نه کسیز مدیری هیئت لخوا اداره کیږي. کلنۍ بودیجې کانګرس منظوروي او دا هیئت له امریکا غږ نه علاوه د ازادۍ رادیو، د منځني ختیځ د نشریاتي شبکې یا ایم بی این، رادیو مارتی او د آزاد اروپا د رادیو چاري هم سنبالي. د امریکا غږ رئیس د مدیر هیئت په مشوره د جمهور رئیس په امر باندې مقرریږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د روژې مبارک میاشت د غزې په تړانګه کې په داسې وخت کې پیل سوه چې په سرحد کې د فلسطیني احتجاج کوونکو او د اسرایلي قواو ترمنځ تاوتریخوالی پیدا سو. احتجاج کوونکي په سیمه کې د اسرایلو په پالیسۍ او همدغه راز د امریکا په پریکړه په قهر سوي دي چې خپل سفارت یې جنجالي ښار بیت المقدس ته انتقال کړی دی. د امریکا ژغ خبریال په خپل رپورټ کې وایي د غزې د تړانګې اوسیدونکي روژه څنګه نیسي، په داسې حال کې د هغو کسانو ویر کوي چې په خپلو جنګونو کې وژل سوي دي. دا رپورټ به اوس په ګډه واورو.
دا احساس کیږي چې د روژې میاشت د غزې په تړانګه کې یو ستر مارکیټ دی. په داسې حال کې عربي موسیقي غږیږي چې قصاب د افطار لپاره غوښه د خپلو مشتریانو لپاره ټوټه ټوټه کوي، مګر دا اندېښمن دی چې په دې میاشت کې به سودا ورو شي. نه یوازې د دوامداره تاوتریخوالي په علت دغه نسمنه سیمه په کلونو کلونو د اقتصادي محاصرې سره مخامخ ده او د فلسطین ادارې په دې وروستیو وختو کې د ملکي ماموریانو تنخواګانې کمې کړې دي چې د غزې په تړانګه کې د حماس په مشرتابه باندې فشار راوړي. د غزې په تړانګه کې اکثر دوکانداران اندېښمن دي. فادي الهرو چې د غزې په تړانګه کې دوکان لري وای
The economic situation from before Ramadan was already terrible. May God help us.
د روزې مبارک د میاشتې د مخه اقتصادي حالات ډیر خراب وو. پاک خدای دې د موږ سره مرسته وکړي. د ډیرو دوکاندارانو په فکر کې هغه کسان ګرځي چې په تاوتریخوالي کې ټپیان شوي یا وژل شوي وو. د غزې د تړانګې اوسیدونکي ووم ابراهیم او وای
We live in misery and hunger. We just want our right. If we are in our land, this won't happen.
موږ په بد حالات او لوګه کې ژوند کوو. موږ فقط خپل حق غواړو. که موږ په خپل خاوره کې وای، دا واقع به نه وشوي. د روزي مبارک د میاشتې ورځ او هفته د مخه د حماس افراطي ډلې ډېر کسان وهڅول چې د اسرائیلو سره د سرحد په لور ور روان شي او د اسرائیلو قواوو په دغه ګڼه ګوڼه باندې ډزې وکړي. د غزې د تړانګې اوسیدونکو د النکبي یادونه کوله چې په 1940 کال کې د اسرائیلو د جوړېدو نه وروسته 100,000 فلسطینیان مجبور کړای شول چې بل ځای ته ولاړ شي او همدغه راز بیت المقدس ته د امریکا د سفارت انتقال. د مارچ د میاشتې په آخر کې د احتجاجونو د پیل کېدو نه را په دېخوا څه باندې 100 فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو د دغو وژلو ملامتي د حماس په ډله باندې اچوي. نتنیاهو وای
50 out of the 60 Palestinians killed Monday, that's over 80%, were members of Hamas. In other words, members of a terrorist organization. The same Hamas that has called for...
د شپېتو فلسطینیانو 50 د دوشنبه په ورځ وژل شلو چې د 80% نه زیات د حماس غړي وو. په بل عبارت د تورستي سازمان غړي وو. دا هماغه حماس ډله ده چې د هر یو یهود د عام قتل غوښتنه کړې وه. یو احتجاج کوونکي په نږدې روغتون کې نه یوازې د اسرائیلو په خلاف خبرې کولې چې د فلسطین خاوره نیولې ده، بلکې د هغه څه په خلاف یې خبرې هم کولې چې دا ورته د اسلامي نړۍ بې تفاوتي وای. احتجاج کوونکی اعظم محمد وای
وجهه نظرنا هم شايفين الشعب محتاج
مسلم زراند وورلد تو نوت هيلب فلسطين ماتش سم عرب كانتريز اولسو بارتيسيبيت ان سيجينج غازا.
په درسته نړۍ کې مسلمانان د فلسطینیانو سره مرسته نه کوي. ځینې عرب هیوادونه هم د غزې د تړانګې په محاصره کې برخه اخلي. 19 کلن حامد ابو حاد وویل د ده په ورانه باندې په داسې وخت کې مردکیه ولګېده چې کوشش کول سرحد نه تیر شي. د غزې د تړانګې اوسیدونکو د غم او ماتم په وخت کې کوشش کوو چې عادي حالت ته راشي، په داسې حال کې چې روژه یې په خوله وه.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
ترکیه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال او د اسرائیلو لخوا په غزه کې د خلکو د وژلو له امله سخته په غوسه ده. انقره د اعتراض په ترڅ کې له امریکا او اسرائیلو څخه خپل سفیران رابللي دي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د دوشنبه په ورځ اسرائیلي ځواکونو 95 فلسطینیان ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل. دغه غوښتنه د تېرې اونۍ په پای کې وروسته له هغه وشوه چې ترکیې په غزه کې د اسرائیلي اقداماتو په غندلو کې یو مهم رول لوبولی دی. د دوشنبه په ورځ اسرائیلي ځواکونو 95 فلسطینیان ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل.
وايضا تکلیف
فادي برسيره دغه سازمان باید د سرمنشي دفتر ته دنده وسپاري چې یو نړیواله خپلواکه کمیټه جوړ کړي څو د فلسطینیانو پر خلاف د اسرائیلي جنایتونو پلاټنه وکړي.
د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان چې پرونی د اسلامي همکارۍ او د سازمان په ورسي غونډه کې خبرې کولې وویل چې نړۍ باید پرې نګدي چې د اسرائیلو په طرحګرۍ کې د فلسطینی ځوانانو وژل وګوري. هغه هم ناراض بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقالولو پر خلاف د اقتصادي بندیزونو غوښتنه وکړه.
زه له ټولو غړو هیوادونو غواړم چې د هغو ټولو هیوادونو په پارلمانونو، شرکتونو او اشخاصو اقتصادي محدودیتونه ولګوي چې د امریکا پریکړه عملي کوي.
په دغه غونډه کې د فلسطین صدر اعظم رامي حمدالله پر امریکا نیوکې وکړې چې د ستونزې یو حل نه بلکې یو برخه ګرځېدلې ده.
الذي يشكل اعتداء على حقوقنا التاريخيه
دا زموږ له تاریخي، قانوني، طبيعي او ملي حقوقو څخه سرغړونه ده. د کار د سولې په پروسه کې د امریکا د منځګړیتوب رول لمنځه وړی دی.
بلورته د ترکیه جمهور رئیس د جمعې پروسه په استانبول کې خپل زورګونو په لګانو ته په یو وینا کې د مسلمانانو د پیوستون غوښتنه وکړه
کې د اسرائیل د دولتي ترهګرۍ مخه ونه نیول شي نو نړۍ به په یوه داسې ځای بدل شي چې هیڅوک به ځان پکې خوندي احساس نه کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند حیدر ناورت دغه کړکیچونه بې اهمیته وبلل او وی ویل چې د ترکیه هیواد د امریکا لا هم یو مهم متحد دی. تیره اونۍ زیات شمېر ترکانو په استانبول او انقره کې غونډې وکړې چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقالولو او په غزه کې د اسرائیلي عسکرو د اقداماتو پر خلاف اعتراض وکړي. ترکیه همداراز له واشنگتن او تل ابیب څخه خپل سفیران وغوښتل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
کته هم چې د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو ته له دوو کلونو څخه ډیر وخت پاتې دی، همدا اوس دیموکراتانو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې د ماتې ورکولو لپاره د خپل کاندید د لټولو کار پیل کړی دی. سید سیمان شاه په واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبریال جیم ملون د رپورټ خلاصه تستلول.
د 2020 میلادي یا 1999 لمریز کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ټرمپ د مقابلې لپاره د دیموکراتانو یو شمېر کاندیدان په پام کې لري را میدان ته شي، خو تر اوسه لا د دغه ګوند فرنټ رنر یا د سر کاندید نه دی څرګند شوی. ټرمپ هم په خپل وار کوشش کوي چې د خپلو ملګرو مورال لوړ کړي او څو ځلې د سیاسي غونډو په دوران کې راتلونکو انتخاباتو ته په اشاره دا پوښتنه کړې پوهیږي چې په 2020 میلادي کال کې به زمونږ نوی شعار څه وي. ټرمپ بیا په خپله دغې پوښتنې ته ځواب ورکوي او وایي زمونږ نوی شعار به دای چې له امریکا نه به یو بهترین هیواد جوړوو. دا د ښاغلي ټرمپ غږ و چې د خپلو چې یوې سیاسي غونډې ته وینا کوله او د تیرو کال په موده کې دې ساحه کې د خپل حکومت لاسته راوړنې تشریح کولې. دا د سنا په مجلس کې د دیموکراتانو د ګوند دی ویل پورې غړي میرمن الیزابت وارن غږ دی چې څو ورځې مخکې د ماساچوسټ په ایالت کې د دیموکرات ګوند د احتمالي کاندیدانو یو غونډې ته وینا کوله. موږ نشو کولی چې په میلیونونو هغه امریکایان له پامه وغورځو چې د جمهور رئیس ټرمپ او جمهوري ګوند لخوا دیموکراسۍ ته د نقصان رسېدو په وجه په غوسه شوي دي او بدلون غواړي، خو دیموکراتان دا مني چې سږ کال د کانګرس په ضمني انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو نه د سنا او اساسو په مجلس کې د اکثریت ګټل به دومره اسان نه وي. څارونکو فکر کوي کله طبقو سره سم سږ کال د کانګرس په ضمني انتخاباتو کې جمهور غوښتن کې ماته وخوري نو د 2020 میلادي کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې بعد د دیموکراتانو چانس زیاتی، خو ځینې بیا په دې فکر دي چې د دیموکراتانو د مشرانو ترمنځ ذات البینی او شخصي اختلافات شاید چې د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو په څیر د دې سبب شي چې ماته وخوري او ټرمپ دا ځل هم انتخابات وګټي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.